الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عطار يا رب كريمة سوچ دا رسالة سچ دا خوغ آقا صلى الله عليه وآله وسلم وخت دي أغز منغم وخت ولولي ياوري أغت دا صحابة كرام دا عشق رسولنا برخ ورعتاكي أو هغت دا مور و پلار سرا بحساب جنة الفردوس تا داخل كي آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے سوک چے پا ما باندے سل کرتا درود پاک ولولی اللہ پاک دا حاغ دا دوان استرگو ترمنز اولی کی چے دا دا نفاق او دا دوزخ دا اورن آزاد دے او حاغ با دا قیامت فورز دا شہیدان سرساتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اوزل زل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کی حاضر شم زما پسر دا کسم یعنی دا گلاب پشان رنگ کی رنگ کڑے شوی یو سادرو چی دای اولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تا ارشادو فرمائلو دا دی سا چولی دی ما تا دی پختنی نا دا ناخوخی اغا آثار خکارش زی چی کلا دا کور والو خوال لالما نو اغی انغریبل کلو نو ما آغا سادر اغا اور تا ورو گرزولو پا دوی مورز بانا چی کلا بارگاه رسالت تا حاضر شما نو خوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رانا تا پوسکو چی اغا سادر سشو ما عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغا خوما اور تا گرزولی دی ارشاد دیو فرمایلو تا اغا سادر زنانو تا ولی نور کولو زنانو تا پسر کولو کی اس باک نو. دا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی اوزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خپل کور نا بہر تشریف روڑو نا پلارا کی یو اچت کور لیدو کم چی دا گمبد نما شکل کے جوڑ شویو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابہ اکرامو نا تپوسو کو چی دا سدی اغی عرضو کو چی دا دا پلانکی انصاری کور دے پدیلی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش شو. چرتا بل وقت چی کلا اغا انصاری بارگاہ رسالت تا حاضر شو او سلامی اوکو نو دا مدینی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ورنک اغا پوی شو چی کی دیشی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ نوا زکی بیا سلام اوکو پا دویم زل ام جواب ملاو نشو بیا اغا او یریدو او التے موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اغیت اویلی چی پا خدای می دی قسم بی چی زو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض وینما. صحابہ کرام اغیت اویلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر تشریف پڑو نو پلا رکی استاسو کوری دو او تپوسیو کچھ داد چا دے یعنی زمان اندازہ دا چی ستان دا ناراضگی سبب ستا جوڑ کرے شوی اغا اچت کور دے پا دی اوریدو اغا انساری خپل کور تلارو او اغیر او غرزولو اتفاقی تاو گا یوزل بیا د مدینی سرکار صلی الله علیه و آله و سلم په اغه ځای تیرېدلو نوې کتل چې اغه د ګمبد په شان تکور الته کې نشته. د اغه په باره کې تپوس وکړو نو صحابه کرامو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کله چې موږ انصاری ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستاسو په کور لیدو د ناخوښۍ اظهار کړی دی او په دې وجه ستاسو د سلام جواب درنکو نو اغه خپل کور داسې راوغورځولو چې د اغه نوم او نشان هم پاتې نه شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلو ہر ودانی پا انسان باندے وبال دا دا اغین علاوہ کما چھ دا سخت ضرورت او دا مجبورین پتو گواندی بی. خوگو محترم اسلامی رنو تاسو قتل چھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم با دا خوگ آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا سمر محبت کولو چھ کما خبر با دا خوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ نشوا نو صحابہ کرامو با اغا بالکل دا جرد نا ختم اولا لگا سنگا چھ سیدنا عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ صادر دا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ نشو ناغی خپل اغا سادر اور تور غزار او ختم ایک دغشان کله چې د یو انصاری کور د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم خوخ نشو ناغی خپل کور بالکل ختم کو. شریعت د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم د خوخه دی. سرکار چې سوی سچ فرمای سچ خوخی سچ نخوخی د شریعت حکمونه ام په اغي باندې جوړیږي. زمونږه خراب حالت تاسو د صحابه کرامو د اطاعت جذبی او عشق او محبت ولیدلو اس لک خپل جذبې تم غور کوي چې یو طرف ته د اغوی مسلمانان او بل طرف ته منګ مسلمانان خو زمنګ او د اغوی په منځ کې څومره واضحه فرق دی. اغوی داسې ولولا جذبه عزت همت جرأت او طاقت موندلو چې چرته به تلل نو کامیابی به ورغاړه وتله او منزل به پخپله د اغې خپل راتلو. او بل طرف ته زمون کوشان مسلمانان دي چې چرته زو منزل رانه لری لری تختی. وګوره چې د اغې سردار هم د مدینه تاجدار او زمون سردار هم د مدینه تاجدار صلی الله علیه و آله و سلم دي، خو په اغې کې اطاعت او مونږ نافرمانه یو. اغوی د اطاعت په وجه عزت اومندو او مونږ د نافرمانه کېدو په وجه باندې رسوا شو. ډاکټر اقبال سخ کلی ویلی دي چې و معزز ته زمانه میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے مسلمانانو یاد ساتئ چې تاسو د هغه وخت پورې کامیابې دی نشئ د څو پورې چې د خوږ قوم او لامه کې مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خوخله پخپل خوخه باندې ترجیح ورنکئ. وګوره چې د الله پاک د خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم منځ وخت خو د غافل مسلمان خوف وخت. مؤذن په تیز آواز سره اعلان کوي الصلاة خیر من النوم، یعنی منځ د خوب نه بهتر دی. خو اوسنو مسلمانانو صادر اغوستې وي ودی. خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای جعلت قرة عینی فی الصلاة، یعنی زما د سترګو یخواله مون جوړ کړی شوی دی. خو افسوس چې د اوسنو غافلو مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سترګو د یخوالي سره هیڅ کار نشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سترګو یخوالي په مونږ کې دی، خو د غافلو مسلمانانو د سترګو یخوالي په فلمونو ډرامو کتو او په بد نظرۍ کې دی. افسوس چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوخه په عملی توګه خپل خوخه نه جوړه کړی. وګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګرا زلفی او د امامې تاج خوخ دی، خو ستاسو خوخه زه د خپله ځان نه یم بلکې د الله پاک د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی. ګیری اوږدې کئ، بریتونه واړه کئ، او د آتش پرستو یعنی د اور د عبادت کوونکو مخالفت وکئ، یعنی د هغې په شان مخونه مه جوړوئ. نن که چېرته څوک ویښته پرېږدي او په مخ باندې د سنتو مطابق یو موټی ګیره پرېږدي، نو ځان ته مسلمان ویونکي د بده قسمته هغې ته په سپک نظر باندې ګوري او په ملا ملا ویلو په هغه پورې خندا کوي. په داسې شکل اختیارولو باندې میندې رټل کوي او پلار ته نه خفه کیږي. هی نادانه پلار، تا ته خو خوشحالېدل په کار دی چې تا د چا کلمه ویلې ده ستا زوی د هغه سنت ادا کړي دي. یاد ساتئ چې د خو نقل به هر حال ښه وي. په دې باره کې یو څو ایمان تازه کوونکي واقع ولولئ. اول نمبر، د خو خلقو د نقل په وجه نجات نصیب شو. الله پاک چې کله فرعون او د هغه قوم په دریاب کې غرق کو، نو په هغې کې یو هغه کس ژوندی پاتې شو کم چې به په جامو خبرو اترو کې د حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام نقل کول. او فرعون او د هغه د قوم خلقو به د هغه د دې حرکتونو په وجه باندې خندل. حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام د هغه په بچ کېدو باندې ډېر حیران شو او د الله پاک په بارګاه کې عرض وکړو چې دو خو به د نورو فرعونیانو په مقابله کې ما ته ډېر تکلیف را رسولو. الله پاک ارشاد فرمایلو اے موسی، منګه دا په دې وجه باندې غرق نکو چې د ستا په شان جامع غوستی وي او مون خو د خپلو محبوبانو بندگانو په شان شکل اختیارونکو له ام عذاب نه ورکو. دویم نمبر، په سر او ګیره کې د وړو اچولو ناشنا وصیت. یو ټوکمار د وفات کېدو په وخت خپل دوست ته وصیت وکړو چې کله ماخه خوي نو زما د ګیری او سر په ویښتو کې وړو دوړوي. دوست ورته ویل چې یاره، ته په ژوندانه خو ټوکې ټقالې کې، اوس په آخري وخت کې خو د ټوکو نه منه شه یار. هغه وویل که ته واقع زما خیر خوای نو څه چې درته زه ویم هغه وکړه. دوست یې وخندل او راضي شو او د وفات نفس یې د هغه د دفن کولو په وخت کې د هغه د ګیری او د سر په ویښتو کې وړو دوړول. یو څو ورځې پس هغه دوست خپل وفات شوی ټوکمار دوست په خوب کې ولیدلو. تپوس یې ترنه وکړو چې ما فعل الله بکا، یعنی الله پاک ستا سره څه معامله وفرمایله. نو وفات شوي کس ورته وویلې چې زمانه پوښتنه وشوله چې تا د وړو د دوړولو وصیت ولې وکړو. نو ما عرض وکړو چې الله پاک، ما ستا د خوږ محبوب محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد واورېدو چې ان الله یستحوی عن ذی الشیبه المسلم، یعنی بشکه الله پاک د مسلمان د بوډاوالي نه حیا فرمای. بوډاتوب خو زما په اختیار کې نو. نو ما سوچ وکړو چې د بوډاوالي په شان شکل اختیار کړم. الله پاک فرمایلی ذا ما توبه خلی. په حدیث شریف کې دی حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام د ټولو نوړو به سپین وخته ولیدل. نو عرض وکړو چې اے ربا دا څه دی؟ ارشاد فرمایلو چې دا عزت دی. عرض وکړو اے زما ربا، زما عزت نورم زیات کی. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان، یاد ساتئ چې د سو پورې مونږ د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم خوښې له پخپل خوښه باندې ترجیح ورنکو، نو د هغه وخته پورې به په دنیا کې ناکامه یو او په آخرت کې د کامیابیدو امید هم ډېر کم دی. یقینا چې د الله پاک رحمت ډېر لوی دی، خو لږ سوچ وکئ چې زمونږ سرکشي کم حد ته رسېدلې ده. مونږ څومره بې لارې شوي یو. که مخکې به یو کس ګناه کوله نو ستومانه کېدو به پي، خو اوس حال دا دی چې په ګناه کولو خوشحالیږي خلک، او که څوک یې پویا کوي نو الټه ورپورې خندا کوي. هوګو محترم اسلامي رونو، نن سبا د نورو ګناهونو په شان موسیقي هم ډېره عامه ده، حالان کې په حدیث پاک کې د دې مذمت بیان شوی دی. لکه څنګه چې د مدینې منورې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد پاک دی چې زه د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو دپاره رالیږلی شوی یم. یو طرف ته خو د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم دا ارشاد مبارک دی، خو بل طرف ته زموږ د مسلمانانو کردار دی چې د هر یو کور نه د موسیقۍ آواز راځي. داسې کم یو کور دی د کم نه چې د سندرو سازونو آواز نه راځي؟ داسې کم یو کور دی چې په کوم کې چې فلمونه ډرامې نه کتلی کیږي؟ څومره چې مال زیاتیږي انسان د رب نه هغه عمره غافله کیږي. شپه ورځ هغه د مال فکر خوري، بیا د ډاکوانو خطره ورسره بیله وي، د ټیکسینیشن ډپارټمنټ والا د هغه کور ته ځي راځي. بعضې مالداره خواران د خپل مال په فکر کې دومره اخته وي چې د خپل ژوند نم لاس وینځي. په دې لړ کې یو عبرتناک واقعیا واوري. په پاکستان کې یوه عجیبه واقعه وشوله چې یو مالدار کس ته د ټیکس ډپارټمنټ د طرف نه د 1 کروڑ روپو د ټیکس ورکولو سرکاري نوټس ولېږل شو. هغه د افسرانو سره د رشوت خبرې اترې شروع کړې چې په ټیکس کې ترنه نجات حاصل کړي. هغه ته وویل شو چې که ته ټیکس په سرکاري توګه باندې ورکول غواړې نو ته به پوره 1 کروڑ روپۍ ورکې، او که په وروستۍ دروازې ورکول غواړې، یعنې د رشوت په لین دین کولو یې ورکول غواړې، نو په نیمه به د کار وشي. هغه مالدار کسو کېدای شي چې په 1.5 لک روپۍ رشوت ورکولو باندې رضا و. عرض دا دی چې خبره جوړه نه شول او افسران لاړل. وګورئ چې یو طرف ته د مسلمانانو دا حالت ته چې د رشوت لین دین کوي، او بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، رشوت اخستونکې او رشوت ورکونکې دواړه دوزخیان دي. خو افسوس چې د نن سبا مسلمانان د داسې قسمه وعیدونو نه چرته یریږي. به هر حال د هغه مالدار کس سره شپه ورځ همدا فکر و چې د هغه نه د رشوت په توګه باندې 50 لک روپۍ غوښتلې کېدلې. اخیرا په دې سوچونو کې په ظاهره هغه له خوب ورله. کله چې سهر شو نو کور والاو د هغه د راپاسولو ډېر کوشش وکړو، خو پته ولګېدله چې د 50 لک روپو په فکر کې د هغه زړه پیل شوی دی، او اوس هغه د همیشه همیشه د پاره اوده شوی دی. خوږو محترم اسلامیرونو، تاسو کتل چې دولت د هغه مالدار کس څه په کار راغلو. یاد ساتئ چې دولت څوک د مرګ نه نشي بچ کولی. که دولت څوک بچ کولی شوی نو د قارون په شان دولت نن د چا سره هم نشته. قارون دومره مالدار و چې د هغه د خزانو کو جانب یوې ډېرې لویې ډلې اوچتولې. ویل کېږي چې هغه ډله د 30 کسانو وه. لږ سوچ وکئ چې د چا د خزانې چابیانې یوه ډله اوچتئ، نو د هغه خزانه به څومره وي؟ خو هغه خزانه د هغه اس په کار رانله. د قارون عبرتناک انجام، کله چې حضرت موسی کلیم الله علیه السلام د الله پاک په حکم د قارون نه زکات وغوښتلو، نو هغه د زکات ورکولو دپاره تیار نه شو. د حلو بانو نه کار اخیستل شروع کړل، او اخر یې د زکات ورکولو نه انکار وکړ او ویې ویلې چې وا چې مال ما ګټلی دی، نو تا دې څنګه درکم؟ بیا هغه یوې زنانه له مال او دولت ورکو، او د دې خبرې دپاره راضي کړله چې کله موسی علیه السلام خلک راجم کړي، اواز او نصیحت کوي، نو هغه وخت هغه په هغې باندې د ځان سره د بدکارۍ کولو الزام ولګی، او داسې معاذ الله د خلکو په مخ کې هغې رسوا کړي. یوه ورځ چې کله حضرت موسی علیه السلام خلک راجم کړل، اواز او نصیحت یې شروع کړو، نو عین هم په هغه وخت کې قارون حضرت موسی علیه السلام ته ردې بدې شروع کړې چې د پلانکۍ زنانه سره معاذ الله تاسو بدکاري کړې ده. حضرت موسی علیه السلام په دې خبره باندې ډېر خفه شو او وی فرمایلی، هغه زنانه ما ته مخامخ کړه. کله چې هغه زنانه تصدیق د پاره راغوښتلې شوله، نو حضرت موسی علیه السلام د جلال نه په ډک انداز کې وفرمایل چې ریښتیا ریښتیا وایه چې حقیقت څه دی. هغه زنانه پر پیدو شوه او هغې ریښتیا وویل چې ما له قارون دومره مال او دولت راکړو، او په تاسو باندې د بهتان لګولو دپاره تیار کړم. هغه وخت د حضرت موسی علیه السلام په سترګو کې اوښکې رالې او سجدې لاړو، او د سجده په حالت کې حضرت موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله پاکه په قارون باندې خپل قهر او عذاب نازل کړي. د دې سره حضرت موسی علیه السلام دا اعلان وکړو چې زما ملګری زما طرف ته او د قارون ملګری د قارون طرف ته لاړ شي. نو د دوو خوشامندو چاپلوسونو علاوه ټول خلک د حضرت موسی علیه السلام طرف ته راغلل. بیا حضرت موسی علیه السلام ځمکې ته حکم وکړو چې ځمکې قارون راونیسه. نو هغه یو دم د زنګونانو پورې په ځمکه کې ورننه وتلو. بیا هغه ځمکې ته همدغه شان ته کې وفرمایل. نو هغه د ملا پورې په دې ځمکه کې ورننه وتو. په دې لیدو قارون ډېر ویرېدو، خو د هغه دغه جړا فریاد هیڅ په کار رانغلل او هغه دغه شانته کې ځمکې راښکلو تر دې پورې چې بالکل په ځمکه کې ډوب شو. کله چې قارون ډوب شو، نو د هغه دو ملګري کوم چې بدبخته شوي وو، هغوی پروپیګنډه شروع کړله چې حضرت موسی علیه السلام قارون ځکه په ځمکه باندې نه باسلو چې د هغه کور او خزانې قبضه کړي. حضرت موسی علیه السلام بیا په جلال کې راغله او هغې د الله پاک ته دعا وغوښتله چې د قارون کور او خزانه هم په ځمکه باندې راښکاږه. نو د هغه کور او خزانه هم په ځمکه باندې راښکلی شوي او اوس په تر د قیامت پورې قارون په ځمکه کې دننه روان وي او د هغه سره به د هغه خزانې هم د هغه په سر باندې بوج وي او هغه به هم په ځمکه کې ننه باسي. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، معلومه شوله چې سرمایه او مال سراسر وبال دی او هغه څوک هم نشي بچ کولی. یاد ساتئ چې د دنیا او د آخرت کامیابی په مالدار کېدو کې نه ده، بلکې د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په اطاعت او تابعداري کې ده. مونږه د هغه وخت پورې کامیابی دی نشو د سو پورې چې د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خوخه په خپل خوخه باندې ترجیح ورنو. لہذا مونږ لا په هر معاملې کې د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خوخه په خپل خوخه باندې ترجیح ورکول پکار دي. مثلا زمونږ زړه غواړي چې د سحر د مونږ په وخت ودو شو یا ودیو او خپل خوب پوره کو، خو الله پاک او د هغه خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د مونږ کولو حکم را کړی دی. مثلا زمونږ زړه غواړي چې د سحر د مونږ په وخت دی ودیو او خپل خوب پوره کو، خو الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د مونږ کولو حکم کړی دی. نو بیا مونږ ته پکار دی چې مونږ په خپل خوخه باندې د هغه خوخه د ترجیح ورکو او مونږ کو. دغه شان که ګیره خرایل مزل غواړي، نو په دې معاملې کې هم د زړه مخالفت کول پکار دي او د سنت مطابق یو موټی ګیره پرې خودل پکار دي. خو افسوس چې نن سبا بعضې خلک داسې کوي، ګنې هر طرف ته د نفس او د شیطان د تابعدارۍ زور دی. یاد ساتئ چې څوک د نفس مخالفت کوي هغه کامیابیږي. که هغه هر څوک وي، په دې باره کې یوه بله ایمان تازه کوونکې واقعه وړاندې کوو. یو ځل سیدنا شیخ حضرت خواجه محبوب الهی نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه ډېر زیات بیمار شو. مریدانو عرض وکړو چې علی جا دلته یو کافر دی، هغه دم کوي او د هغه علاج ډیر کار کوي، که چېرې حکم کوي نو هلته به مبوزو. وی فرمایل چې زه د علاج دپاره د کافر خواله نشم تللی. مرض نورم زیات شو او خواجه نظام الدین رحمت الله علیه بیهوش شو. مریدان روچت کو او هم د هغه کافر خواله بوتللو. هغه دم کو، نو خواجه نظام الدین رحمت الله علیه په هوش کې رالو او روغ شو. نو هغوی هغه کافر ته وکتل او تپوس یې ترې وکړو چې تا ته په علاج کې دا مهارت څنګه حاصل شوی دی. وی ویل چې زما ګورو یعنی استاد زما نه وعده اخیستې وه چې نفس درته څه وایي د هغې الټه کوه. لهذا چې زما کله یخو اوبو ته زړه وشي نو ګرمې اوبه څکم، چې وروجو ته مې زړه وشي نو ډوډۍ خورم. دغه شان د نفس په مخالفت کولو سره په ما کې دا طاقت راغلی دی. خواجه نظام الدین رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دا راته ووایه چې ستا نفس د مسلمانېدو اجازه درکوي که نه. وی ویل چې منه کوي مې، اجازه ته راکوي. نو ورته وی فرمایلی چې دا د مسلمانېدو نه منه کوي، نو ستا د اصول مطابق تا ته د دې د الټه کولو سره مسلمانېدل پکار دي. دا خبره خواجه نظام الدین رحمت الله علیه په دومره ښکلي انداز کې ارشاد کړه چې د اثر غشی جوړ شو او د هغه په زړه باندې ولګېد او هغه بې اختیار ویلې چې زه د خپل کفر نه توبه کوم او مسلمانېږم. او بیا هغه کلمه وویلله او مسلمان شلو. خوږو محترم اسلامیانو، تاسو کتل چې د یو کافر د نفس په مخالفت کولو څومره ترقی وکړله او الله اخر الله پاک هغه ته د یو ولی د فیض د نظر په برکت سره د اسلام دولت عطا. افسوس چې موږ د نفس غلامان، زمونږ نفس چې سم غواړي نو موږ نه حرامو ته ګورو نه حلال ته ګورو نه ثواب ته ګورو او نه ګناته. زمونږ سوچ هم دا وي چې بس زمونږ پیسې په کار دي. بیا که هغه د جواری په ذریعه حاصلېږي، که د ملاوت په ذریعه حاصلېږي، که د رشوت په ذریعه او که د سود په ذریعه باندې، موږ په خپل ځان باندې ګمان کوو چې موږ ډېر شریفان، ځکه چې موږ د چا کورونه نه ورانو، د چا جیبونه نه وښو، د چا نه د وسلې په زور باندې پیسې نه اخلو. یاد ساتئ چې د وسلې په زور لوټ مار کوونکي واقعي چې ډاکوان دي، خو په معاشره کې داسې ډېر خلک موجود دي کوم چې په ظاهره باندې ډاکوان خو نه دي، خو د ډاکوانو په شان د هغې مقصد هم د خلقو لوټ کول دي، لکه څنګه چې د رشوت په لین دین کولو د ملاوټ مال خرڅولی کېږي. د قیامت په ورځ باندې به د الله پاک په بارګاه کې داسې ټول خلک راګیریږي. لهذا څنګه چې په شکو کولو د خلکو لوټ کوونکي دوزخ ته بوتلونکي کارونه دي، دغه شان د رشوت په لین دین کولو د ملاوټ مال خرڅونکي هم دوزخ ته بوتلونکي کارونه دي. یاد ساتئ چې جرم کوونکي په دنیا کې په رشوت کولو یا د چا د شپارس په وجه باندې آزاد شي، خو کله چې د مرګ ښکار شي او د قبر تری کندې ته کوش، نو هلته به نه رشوت په کار راځي، نه به د چا شفارس په کار راځي. که الله پاک او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ناراضه شو، نو داسې خلک به د قبر د عذاب نه څوک آزادی. لهذا داسې خلکو له فورا توبه کول او د ګناهونو د ډک کارونه پرېښودل په کار دي. کیدای شي چې د چا په ذهن کې دا خبر راشي چې اوس خو لا عمر ډېر دی، وروسته به توبه کم، نو د داسې خلکو دپاره عرض دی چې اگر که د مرګ وخت مقرر دی، خو مونږ ته معلومه نه ده چې کله به راځي. مونږ سحر او ماښام څه وخت هم ناڅاپه د مرګ کار کیدی شو او د دې فانی دنیا نه رسختېدی شو. چا څخه ویلي دي چې عجب سراه یہ دنیا یہا پر شام و سحر، کسی کی کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے. یعنی سوک د مرخ کارش او د دې فانی دنیا نه رسکچ او سوک پیدا شي په دې دنیا کې قدم کیک دی. تاسې په اربونو کربونو خلق وفات شوی دی او اوسم هر ورځ په لکونو خلق وفات کیږي او د قیامت پورې به دا لړۍ روانه وي. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، غور وکئ چې د دنیا حقیقت څه دی او موږ د دې په اثر کې ولې راګیرلو. د خدای دپاره په خپل دې مختصر شان ژوند باندې غور وکئ او په خپل نازک وجود باندې رحم وکئ چې دا نازک وجود نه خو ګرمي زغملی شي او نه یخني. نن مسلمانان ډېر په شوق سره فلمونه او ډرامې ګوري، سندرې سازونه اوري، د ملاوټ والا مال خرڅوي، دروغ وایي، کنځلې کوي، منځونه قضا کوي، ګیرې خرئي او مور او پلار تنګوي. د دې سره سره د خپل اولاد د دین او د سنت مطابق تربیت هم نه کوي، بلکې معاذ الله د بعضو بدنصیبو خو د سنتو سره نه لګي، پته نه لګیږي چې د داسې خلقو به څه کیږي. وګورئ چې نه مونږ باران زغملی شو نه سیلاب، چې پټاخه ډز شي نو ویریږو، که ناڅاپه پیشوم یو کی نو ویریږو، که سپی وغاپي نو ویریږو. یاد ساتئ چې که مونږ قبر ته په داسې حال کې ورسېدو چې زموږ سره نه منځونه وي، نه د رمضان المبارک روجي، په دنیا کې مو ګیره خریلي وي، د انګریزانو په شان جامې مو اغوستې وي، د سر د زلفو پرېښودو په ځای مو قسمه قسم کټنګ کړی وي، په سر باندې د امامې شریف په سر کولو په ځای سرتور سر ګرځېدل یو، صرف او صرف د ماډرن او د جدید دور د تقاضو مطابق مو ژوند تیر کړی وي. که داسې وشو نو په قبر کې به زموږ څه کیږي او موږ به د قبر د عذاب نه څوک بچ کوي؟ افسوس، ډېر افسوس. که څوک اسلامي رور زموږ د پوهه کولو کوشش کوي، نو د هغه په باره کې زموږ خیال سداسي چې تاسو ته پخوانی زمانی خبرې کوي. انسان سپوږمۍ ته وختو مولیان پته نه لګیږي چې څه خبرې کوي وغیره وغیره. داسې وګوري چې مولانا صاحب د هغه بزرګ هستۍ خبرې کوي کوم چې په ځمکه باندې په اوسېدو د ګوتې په اشاره سپوږمۍ دوه ټوکړې کړې وه او هغوی د معراج په شپه د سپوږمۍ نه وراء الورا، یعنی ډېر لرې، بلکې د عرش اعظم نم ډېر لرې تشریف وړی. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. د مولانا صاحب خبرې پخوانی خبرې ګڼلو والا کچره په قران پاک باندې ځان پوی کی او ویل ولی، او د الله پاک د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونه مبارک په غور سره ول ولی، نو هغه ته معلومه شي چې د اسلام او د شریعت تعلیمات څومره ښه تعلیمات دي. امیر اهل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتهم العالی ارشاد فرمای، په دې فانی دنیا کې بهر یو کس مړ کی، څوک بم د همیشه د پاره نو سی. یو وخت چې زمونږ نیا نکونه به په دې دنیا کې، خو اوس په هغه کې څوک ژوندی نه دی پاتې. مور او پلار هم وفات شو، او ورور او دوا درې خویندې هم وفات شو. په دوی کې بعضی ما په خپل په وفات کېدلو لیدلی دي، بلکې بعضی په خپل لاسونو باندې قبر ته کوش کړی وي. چې ټول لاړل، نو یقینا چې یو نه یو ورځ به ما ته هم د دې دنیا نه رسختی دی چا څخه ویلی دی نسیم صبح گلشن میں گلو سے کھیلتی ہوگی کسی کی آخری ہچکی کسی کے دل لگی ہوگی نن به د چا د واده ړومبۍ شپه ختمه شوې وي او د ځان سره به ډېر خوشحاله وي خو م نن به څوک د مرګ په بستره باندې پروت وي او زنکدن به شروع وي دغه شانته که څومره د واده زلمي داسې لیدلی شوي دي کومو چې د ګلونو هار په غاړه کې اچولی وي او د نفلونو او د نفلونو کولو دپاره په ورو ورو خوشحاله خوشحاله د جومات طرف ته روان وو په هغې باندې ګلونه او نوټونه شیندلی کېدل د میلمنو دپاره ښه ډېر دیګونه پخېدل او د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدل بیا یو وخت داسې راغلو چې په هغه د واده په زلمو باندې بیا ګلونه اچولی شو خو اوس هغوی د واده په خوشحالۍ کې د شکرانې د نپلونو دپاره جومات ته په ورو ورو باندې په خوشحالۍ نه تلل بلکې د پنجرې په شان په ډولۍ کې بند او د خلکو په اوږو باندې د پاسه د ادیرې طرف ته روانو مخکې چې د ودونو په موقع باندې د کومو خپلوانو دوستانو او ملګرو په شونډو باندې خوشحالۍ وي نن د هغوی د سترګو نه اوښکې بهیږي په دې باره کې د یو ځوان عبرتناکه واقعه ولولئ امیر اهل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات هم العالی ارشاد فرمای چې زمنګ درورولی د یو ځوان خپه خوشحالی او جوش سره په ماډرن انداز کې واده وشو دا داغه د واده ړومبۍ شپه وه چې د هغه دواړه ګردې فیل شو زه د تپوس دپاره هسپتال ته ورغلم چې هغه مې ولیدو نو سوچ مې وکړو چې که دا ژوندی پاتې شو نو کېدی شي چې مونځ ګزاره شي او د خپل آخرت د ښه کولو دپاره تیار شي خو افسوس هغه بچ نه شو خوږو محترم اسلامیانو غور وکئ چې هغه زلمی کوم چې یو څو ورځې مخکې هارونه په غاړه کړي او د نفلونو دپاره پیدل جومات ته راغلی وو د هغه ګردې فیل شوې او بیا یو څو ورځې پس هغه په اوږو باندې پورته کړی شوې تیاره قبر ته کوز کړی شو ای په ځوانۍ باندې فخر کوونکو ای په ځوانۍ کې مستو د الله پاک هیرونکو یاد ساتئ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے د فرختی آواز حضرت سیدنا وهب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما یو ورځ په کتاب کې اونستل چې په اسمان کې و پرخته دا آواز کوي چې اے د سلویختو کالو والو تاسو فصل یې مونږ به ستاسو فصل ریبو اے د پنځوستو کالو والو ستاسو د پاره هغه دي کوم چې تاسو وړاندې لیکلي او څه چې مو وروستو پرېښودي دي اے د شپېتو کالو والو ستاسو د پاره هیڅ عذر نشته کاش چې مخلوق نوې پیدا کړلی شوی او کله چې پیدام شو نو ای کاش چې پوه شوی وی چې ولې پیدا کړی شوی یو تاسو له قیامت راتلونکی دی بس تیاری وکړئ خوږو محترم اسلامیانو د کومې دنیا په اثر کې چې مونږ راګیر یو او نازیږو پی او د کومې دنیا د حاصلېدو دپاره چې مونږه د حرامو د حلالو فرق نه دی ساتلی ډېر زر به هغه زموږ نه پاتې شي زموږ ترمنځ داسې څومره خلک موجود دي د کومو په مخونو باندې چې د بوډاوالي نښې ظاهرې شوي دي او د هغې حالت دا دی چې په هغې کې چا ګیره خریلې ده نه چا د یو موټی ناکامه کړې ده داسې خلکو له فوراً توبه کول پکار دي چې د بوډاوالي نه پس به ځواني نه راځي البته که څوک ځوان په زړه کې دا ګڼي چې په بوډاوالي کې به توبه کم نو دا بېله خبر ده خو د هغه زلمي دا ګومان هم غلط دی او د شیطان د طرف نه دوکه ده ځکه چې بوډاتوب هم د خوشقسمتو نصیب کېږي یعنې ډېر داسې زلمي بوډاتوب ته د رسېدو نه مخکې مخکې د مرګ ښکار شي او تیاره قبر ته کوز شي د دې خبرې اندازه داسې هم لګېدی شي چې تاسو په خپله محله یا کلي کې اوسېدونکو خلکو ته وګورئ که ستاسو د کلي آبادۍ د زرو خلکو ده نو په هغې کې به کېدی شي چې لس یا پنځلس بوډاګان او بوډایګان یې په نظر باندې راځي او باقي آبادی دا به د ځوانانو وي معلومه شوله چې په دې معاشره کې یو یا دوه فیصد بوډاګان دي او باقي پاتې خلک ټول بوډاوالي راتلو نه مخکې مخکې په ځوانۍ کې وفات کیږي پته نه لګېږي چې روزانه څومره ځوانان د دې دنیا نه رسختېږي دغه شان د خپل ښار د ټولو نه غټ هسپتال ته لاړ شي هلته کې د داخلو مریضانو د خپلوان نه معلومات وکړي چې د مریض څه مرض دی او د هغه عمر څومره دی څوک به وایي چې زموږ د مریض د دو میاشتو نه په خېټه باندې درد دی او د ده عمر دویش کال دی څوک به وایي چې زموږ د مریض د آخري سټیج ټی بي ده او د ده عمر پنځه دېرش کاله دی یعنې د ډېرو مریضانو عمرونه به د څلوېښتو کالو نه کم وي په هسپتال کې به تاسو داخل کړی شوي ماشومان هم ویني او د ځینو ماشومانو په باره کې به درته پته ولګېږي چې د هغې خوارانو کینسر دی بلکل په کچه ځوانۍ کې وفات شو امیر اهل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتهم العالیا ارشاد فرمای چې زما یو پیر بایو د هغه عمر شل کاله او شپږ میاشتې وو داغه خور د وینې کینسر شو او په کچه ځوانه کې وپات شو. وګو محترم اسلامیرونو، تاسو به وخت په وخت د خلکو پورته کیدونکې جنازې وینئ، بلکې ممکنه ده چې ستاسو د کورونه هم د چا جنازه وتلې وي، خو هغه وخت به تاسو د شعور عمر ته نه وئ رسیدلي. تاسو ته به داسې ډېر خلق میلاو شي د چا پلاران صاحبان چې د دې دنیا نه رسخت شوي او د وفات کېدو نه پس هغې په خپلو لاسونو د خپلو پلارانو صاحبانو سترګې پټې کړې. چا به د خپل پلار د طرفه د نیکه د خپو ګوتې تړلې وي، چا به د خپل ځوان ورور جنازې له اوږه ورکړې وي، چا به د خپلې مور جنازه پورته کړې وي او چا به خپل وړوکی بچی دفن کړی وي. عرض دا چې کېدی شي چې داسې څوک به نه وي د کم د کور نه چې جنازه نه وي وتلې. کله چې د چا د کور نه جنازه وځي، نو ملک الموت علیه السلام د هغه کور په دروازه باندې ودرېږي او خلک په جړا او په انګولا باندې ویني او ورته وایي چې ما ته ولې خبرې کوي او رد بد راته ولې وایي. زه خو د الله پاک په حکم باندې د روح قبض کول د پاره راغلی یم. ای په مړي باندې جړا کوونکو واورئ، په خدای مې دې قسم وي چې په تاسو کې چې د سو پورې یو هم ژوندی وي، زه به دې کور ته بیا بیا راځم او هر یو به په نمبر نمبر باندې بوزم. که خلکو د ملک الموت دا خبرې اورېدلې او اعلانې اورېدلې، نو مړی به پرېښودی وي او په خپل ځان باندې به جړا شروع کړې وه. د بد قسمته مونږ د جنازو نه عبرت نه حاصل. کله چې زمون د کور نه جنازه وځي، نو مونږ ښه جاړو او په پابندۍ سره مونځونه کول شروع کړو، خو بیا د یو څو ورځو تېرېدو نه پس مړی هیر او د مونځونو نه لرې شو. مونږ مړی ولې هیرو؟ د دې وجه په یو روایت کې داسې بیان کړی شوې ده چې کله چې د مړي د دفن کولو نه واپس خلک کور ته ځي، نو یوه فرښته د قبر خاوره راواخلي او بتلونکو باندې ورودوړی ورویشیندي پي او وایي چې اے خلکو، زی د دنیا په کارونو کې مشغوله شي. اے د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان، کله چې څوک وفات شي، نو په ورو ورو د هغه د وفات کېدو غم ختمي، د دې پورې چې یو وخت داسې راشي چې خلک وفات شوي خپل خپلوان اولاد او مور او پلار هیر کړي او د دنیا په رنګینو کې ورک شي. کم مسلمانان چې د دنیا نه رسخت شوي دي، موږ د هغې په باره کې سوچ کول پکار دي چې دا وخت به هغوی په څومره تکلیف او بې وسۍ کې وي. خورو کې چې یوه ورځ به موږ هم خپل نازولي په خپل اوږو باندې اخلي او حاضرې ته به موړي او نن موږ ته مستر ویونکي په سبا موږ ته مړی وي، نو موږ به څومره بې وسه یو. که هغه وخت معاذ الله زموږ سره مونځونه نه وي، د رمضان المبارک روجې نه وي، عملنامه مو ځای په ځای د ګناهونو نه ډکه وي، الله پاک ناراضه شي او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خفه شي، نو په داسې حالت کې به زموږ سره قبر څنګه سلوک کوي؟ دا لک په غور سره واورئ. په مونځ کې د ناراستۍ کوونکی سزا. په یو روایت کې دی چې په مونځ کې ناراستۍ کوونکی به قبر داسې راګیری چې د هغې پختۍ به مات شي او په یوه بله کې به ورننه وځي. وګو محترم مستمعینو، یاد ساتئ چې د قبر د عذاب نه مو نه کراټې بچ کولی شي، نه پهلواني، نه مو بکسنګ د قبر د راګیرولو نه بچ کولی شي او نه څه قسمه وسله. کله چې قبر راګیر کی، نو پختۍ به مات شي او په یوه بله کې به وردن نشي. یاد ساتئ چې د ماتو هډوکو د ورورستو د پاره به نه په قبر کې د هډوکو سپیشلیسټ راز، نه به بل څوک میډیکل سرجن یا حکیم وغیره، بلکې الته خو ماران نه لړمانان راځي او اور به هم تیزیږي او دا هر څه به د رب کریم د ناراضه کېدو په حالت کې وي. وګورئ چې موږ د دنیا د ګرمۍ نه د بچ کېدو د پاره او په کور کې پکې او ایر کنډیشن لګولی دي، خو په قبر کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو د پاره مو د مونځ هیڅ انتظام نه دی کړی. خ اخلاق، رښتیا ویل، امانتداری، دیانتداری او نور نیک کارونه کوم چې په قبر کې زمونږ د پاره د راحت ذریعه کې دي، د هغه انتظام مون نه دی کړی. موږ صرف خپل کورونه په فرنیچر باندې خسته کړی چې سکون راته ملوش. په کور کې مو روشندان جوړ کړی دی چې رڼا حاصل کړو، خو افسوس چې په قبر کې مو د جنت روشندان هیڅ انتظام نه دی کړی. اې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، د غفلت د خوب نه را بیدار شه. یاد ساتئ چې کومه د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او تابعداری نکو، نو زموږ انجام بسوي. په دې لړ کې د الله پاک رښتینی کلام په غور سره ووري. د الله پاک ارشاد دی: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. مفهوم ترجمه کنز العرفان: په کوم ورځ به چې د هغې مخونه په اور کې بیا بیا اړولې راړولې کیږي، نو وای به هی ای کاش چې موږ د الله حکم منلی وي او د رسول حکم مو منلی وي. اے بلمازو تاسم واوری، اے د رمضان مبارک رجوع قضا کوونکو، اے د فرض کېدو باوجود زکات نه ورکوونکو، اے د فرض کېدو باوجود حج نه کوونکو، اے د مور او پلار تنگونکو، اے ګیره خریونکو یا د یو موټی نه کمونکو، اے ویډیو گیمز وخپله کوونکو او په نورو باندې کوونکو، اے فلمونو ډرامو کتونکو او خودونکو، اے د سندرو سازونو اوریدونکو اوریدونکو، اے په دوکه کولو ملاوټ کوونکو او مال خرڅونکو، اے د رشوت لین دین کوونکو، اے په سود کې افته کیدونکو، ټول په غور سره واورئ. که الله پاک ناراضه شو، د هغه حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ناراضه شو او ایمان برباد شو، نو بیا د دنیا یو طاقت هم تاسو د آخرت د عذاب نشي بچ کولی. لہذا اوس مقدر د توبې دروازه کلاو ده، اوس توبه کیدی شي، ګنې وروستو به ستاسو تعلیم، اعلی سندونه، ویل وی ډیګریانې او ستاسو هنر ستاسو د آخرت د عذاب نه بچ نه کړی شي. د دوزخ په عذاب کې راګیر خلق خو په هغې خو به رومبی په افسوس او په خیمانتیا سره وایي چې اے کاش چې موږ د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حکم منلی وي. بیا به وایي چې وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. او وایي به چې اے زمونږ ربه، مونږ د خپلو سردارانو او مشرانو د وینا تابعداري وکړله، نه هغوی مونږه د لارې نه بې لارې کړو. اے زمونږ ربه، هغوی ته دوه چنده عذاب ورکې او په هغوی باندې لعنت وکړي. په دنیا او په آخرت کې کامیاب څوک دی؟ اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، په دنیا او په آخرت کې کامیاب هغه دی څوک چې د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوونکی او تابعدار دی. لکه څرنګه چې الله پاک ارشاد فرمای، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ترجمه کنز الایمان، اے ایمان والو، د الله نه ویریږي او سم خبره کوي، الله به ستاسو اعمال ستاسو د پاره خیسته کی او ستاسو گناهونه به وبخي. او څوک چې د الله او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمانبرداري وکي، هغه لویه کامیابی اومندله. غور وکي، په دې آیتونو مبارکو کې دندې فرمایلی شوی چې څوک میټریک، انټر، بی اے، بی کام وغیرہ، یا انجینیرنګ، ډاکټر، وکیل یا وزیر جوړ شي، هغه کامیاب دی. بلکې ارشاد فرمایلی شوی دی، څوک چې د الله او د هغه د رسول تابعداري وکي، هغه لویه کامیابی بیا موندله. نن موږ د دنیا په امتحانونو کې د کامیابی دوه دعا په خپلم کو او په نورو باندې دعاګانې کو، خو اصلي امتحان د قبر او د آخرت دی. او په دې کې د کامیابی دوه د پاره د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري ضروری ده. خپل دا ذهن جوړ کړئ چې موږ ته د الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خوخه لا په خپل خوخه باندې ترجیح ورکول دي. مثلا کنفس وي چې یخنی ډیره ده، په اودس کولو به د یخنی کیږي رستو منځوکا، نو بیا موږ د نفس مخالفت کې هم په دغه وخت کې منځ کول پکار دي. ځکه چې الله پاک په قرآن مجید کې زی په زی باندې د منځ کولو حکم کړی دی. لکه څنګه چې په لومبنۍ سپاره سوره بقره آیت نمبر 23 کې ارشاد دی چې اقیم الصلات، منځ قائم ساتئ. د دې سره سره زموږ خوږ آقا مولا مکی مدینی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بیا بیا د مونځ کولو ترغیب را کړی دی. یاد ساتئ چې څوک قصدن عمدن یو مونځ هم قضا کی، هغه به په زرګونو کاله په دوزخ کې د اوسېدو حقدار جوړیږي. دې سره سره چې کوم خلک مونځ نه کوي، نو د هغې نه الله پاک نارضا کیږي او دوزخ ته به ځي. یو کله چې د هغه نه جنتیان تپوسو کی چې تاسو کوم سیز دوزخ ته بوتلی وی، نو هغې به جواب ورکوي چې موږ به مونځونه نه کول. لکه څرنګه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي دي چې فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ترجمه کنز الایمان، او باغونو کې به وي، هغې به پوښتنه کوي د مجرمان نه چې کوم سیستاسو دوزخ ته بوتلی. هغې به وایي چې مونږه د مونځ ګزارو نه نه وو. وګورئ چې د الله پاک او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د مونځ کولو حکم کړی دی، خو نفس مونږه د مونځ کولو نه منع کوي. نو د چا به منو؟ د الله پاک او د هغه د رسول به منو. کده نفس. دغه شانته کې الله پاک او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ته د ګری لو یولو حکم کړی دی، لکه څنګه چې په حدیث پاک کې دی چې بریتونه حکم کوي او ګری معاف کوي، یعنی اوږدی کوي. د یهودیانو په شانته کې شکل م جوړوي. نفس وای چې ګیره م پرېږده، افسر وای چې ګیره م پرېږده، مور او پلار وای چې ګیره م پرېږده، نو د چا به منو؟ د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم به منو که د نفس به منو؟ یاد ساتئ، که چرې مور او پلار د ګیرې پرېښودونه منع کوي، نو په دې لړ کې به د هغې خبره نه منلی کېږي. ځکه چې کله الله پاک او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د ګیرې پرېښودو حکم وکړو، نو بیا ګیره پرېښودل واجب او خریل حرام شو. یاد ساتئ چې ګیره خریل یا د یو موټی نکامبل دواړه ناجایز دي. نیت وکئ چې د نن نه پس به مونږه ګیره نه خریم او نه به په وړه کولو باندې د یو موټی نه کموو. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، نن سبا زمونږ په معاشره کې د سندرو، سازونو، فلمونو، ډرامو کتل عام شوي دي، او د دې سپیروالي زمونږ معاشره تباه او برباد کړې ده. منقول دی چې څوک خپل سترګې په حرامو ډکی، د هغه سترګې به د دوزخ په اور باندې ډکولی شي. غور وکئ، کله چې په سترګو باندې معمولي شانته کې درد راشي، نو سترګې سره سترګه سره شي او تکلیف نه برداشت کیږي، نو بیا په آخرت کې به د دوزخ اور څنګه برداشت کیږي؟ دې لړکی یو روایت ولولئ. حضرت حافظ ابو القاسم سلیمانی، سلیمان طبرانی رحمت الله علیه نقل کوي چې خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې یو منظر دا هم ولیدلو چې د بعض خلکو په سترګو وګونو باندې میخونه ټک وهلې شوي دي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې چې عرض وکړل شو، نو وی فرمایل چې دا هغه خلق دي کوم چې با هغه سو تکتل کوم ته چې قتل نو پکار، او هغه به هغه سو به اوریدل کوم چې اوریدل نو پکار. خوږو محترم اسلامیرونو، وعده وکي چې مونږه د الله پاک او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رضا لپاره د فلمونو، ډرامو کتو او د سندرو، سازونو د اوریدو نه رښتینی توبه کوو، او د نن نفس بچر هم فلمونو، ډرامې نه ګورو، او د سندرو، سازونو اوریدو نه به خپل ځان ساتو ان شاء الله کریم.